قبل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د پښتو ماشامنې خبرې مجلې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې تای روشن سره دی. د دې مجلې په سر کې به بیا هم د ووري چې د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خاف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول نن پرانستله. دا نور مطلب وروسته ووري. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله الدین څخه و.
د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار پرانستل شوه. یوناما په ننګرهار کې د خبریالې وژنه بوګنوونکی کار بللی او ټاکل شوی بلاروس د دسمبر میاشتې له شلمې وروسته خپل ځینې ځمکني سرحدونه وتړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستې مراسمو ته لری واټنه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنی ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
خطاهن ماسرترین
دا وسپن پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیګ د ترانسپورت تر ټولو ګټوره اغیزناک او ارزانه لار ده.
در قاره آسیا است.
تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغه پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یوناما په ننګرهار کې د خبریالۍ او د بشري حقوقو فعال ملالې میوند وژنه غندلې. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي دا پیښه له دې اړخه هم بوګنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقوقو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. ملاله میوند چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان دغه پیښې سخت خواشینی کړي.
هغه څوک چې د مریالې د شخصیت سره بلدتیا لره هغه یې وبوګنول. نن ډېر زیات خبریالان خواشینی وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره.
بېلابېلو نړیوالو ادارو او افغان حکومت دغه برید غندلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبرې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوي نشي غلي کولی. تر اوسه د ملالې د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. بلورتا په کاپیسا کې د بشري حقوقو فعال سارا سیرت د جرمني فرانسې د بشري حقوقو مډال ترلاسه کړ. په کابل کې د جرمني سفارت پر خپل ټویټر پاڼه میرمن سیرت زړوره فعال بللې او ویلي دي چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په مناسبت یې دا مډال ورکړی دی. سارا سیرت چې د ځوانانو د پارلمان غړې ده، له څو کلونو راهیسې کاپیسا ولایت کې د مدني فعال په توګه فعالیت کوي. نوموړي تیرو پارلماني ټاکنو کې ولسي جرګې ته نوماند هم و، خو د بریا رایې پله نکړي. هغو اعتراض کوونکو چې د افغانستان شمال کې لتختونکو دی و ماشوم د خوشکې دوه غوښتنه کوي نن 2 ساعته د اقینی سوداګریز بندر وتاړي. د عبدالرؤف په نوم دا نه کلن ماشوم چې باندې سلويخت ورځ وړاندې د مزار شریف لخاره ناپیژند وسلوالو وتختو چې تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. څو سوه اعتراض کوونکو نن فاریاب کې دغه ماشوم د ژر تر ژره خوشکې دوه غوښتنه وکړه. د بلخ چارواکو د همدې اونۍ په پیل کې وویل دغه ماشوم جوړلو ته یو ځانګړی امنیتي ډله ټاکلې. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدی اونۍ تر پای بعد بریگزټ سوداګری ستړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خند پایته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا وون دیرلین پرون بروکسل کې د ماخمنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر لکه می هوکړې پراته پایته ورسېدې. ل بریگزټ وروسته سوداګری ستړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو پاتې دي چې د کبنیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګری پر اصول او د همدی د ادارې کولو پر څرنګوالی دي. میرمن وندرلین دغه خبر ورسته وویل دواړو لوري ژوندۍ او په زړه پورې خبره درلودې، خو لا هم له هوکړې لري پاتې دي. اروپای ټولنې د بریتانیا د وتلو د لیکت پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه کې پای ته رسیږي، خو د دواړو دغه هیوادونو د او خدای بریتانیا او د اروپای ټولنې ترمنځ د سوداګرۍ د دوام لپاره داسې وتړون ته اړتیا ده. ټاکل شوی بلاروس د دسمبر میاشتې له شلمې وروسته خپل ځینې ځمکني سرحدونه د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف وتړي. چارواکو ویلي پر دغه پولو به یوازې هغو کسانو ته د سفر اجازه ورکوي چې کار یا زده کړو ته روان وي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه بندیزونه به څومره وخت دوام وکړي. دا اقدام داسې مهال د خلکو د تګ راتک په وړاندې یو خنډ بلل کیږي چې دغه هیواد کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه روان دي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. ګوګل بیا په یوه بیان کې ویلي دوی د انټرنیټ د کارونکو د لومړنیو اطلاعاتو ثبت او د هغوی واضح کنټرول ته ژمن دي او په خبره یې فرانسې د دوی پر دې کار سترګې پټې کړي. کوکیز په آنلاین بنا د انټرنیټ د کارونکو چلند زیرمه کوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د کابل او یو شمیر نورو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان نیمه وریځ د تودوخې 2 درجه 8 ټیټه منفي 2، هرات کې به هم آسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 8 ټیټه منفي 1، مزار شریف هم آسمان نیمه وریځ اټکل شوی د تودوخې 2 درجه 6 ټیټه 1، کندهار کې هم آسمان نیمه وریځ ده د تودوخې 2 درجه 12 ټیټه 2، او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 18 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
دوستانو د ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. نن د هرات خاف ترمنز د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنز رسمن پرانستل سوه. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبريالې ملالې میوند وژنې په کور دننه او بهر سخت خبرګونونه راپارولې دي. په خپل اغلې میوند یو کال وړاندې له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې داسې ویلو:
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي.
د افغانستان د سولې خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات لري. دا چې د موضوعات څه دي په همدې مجله کې وګورئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خاف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول نن پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د دې پروژې په پرانستی سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پر دې سپدې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خاف هرات ترمنځ د وسپنې پټلۍ نن پنځشنبه د افغانستان او ایران د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسمن پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه. وی ویل چې دا پرانسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي. خاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیز اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایرس په دواړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیلېدل د دې ښکارندوی کوي چې دواړه هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تمثیل کې مهم رول لري. هغه برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وسته تستری پروژې تراهان
دی. پروژې مهم است.
د معلوماتو لمخې هر کال به پر دغه ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي او د 10 میلیونه ټونو خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې د برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون لمخې ایران د دغه ریل پټلۍ 3 برخې جوړې کړي او یوه برخه برخه چې 15 کیلومتر کیږي د افغانستان حکومت به جوړ کړي. د یادونې د چې د غریل پټلي 225 کیلومتر اوږدوالی لري چې 25 کیلومتر د افغانستان په خوره کې د نننه چې 15 میلیون ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد لوري ورکول شوی دی. د دې ریل پټلي څلور مبرخه چې افغانستان به جوړ کړي د ایتالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلي افغانستان د ایران ترکیه لاره له اروپا سره نخلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې د نننه هم د ولایتونو د نخلول لپاره د ریل پټلي د جوړیدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلي د جوړیدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او ارزښت لرونکې ده کړه. ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د خو اړیکو سره نغښتې ده. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی، د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی، او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی، او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسون په ژر جوړیدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي جلال آباد کې د وژل سوي خبریالۍ د قتل د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي. ملاله میوند نن سهار شاوخوا 8 بجې په داسې حال کې چې دفتر ته پر لاره وه د نامعلومو وسلوالو په ټزو وژل سوه. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د ملاله میوند کورنۍ او ځایي خبریالانو یې د عملینو د نیولو غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال د سهارګل امیرزي په راپور کې اوریدلی. سید، دغه راپور د ملاله په شخ پیلېږي.
سولې پرته ژوند ناممکن دی. د اول خدای چې خپل ژوند په سولې کې تامینېږي، کله چې جګړه یې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره هر وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکړي. کله چې سولې
دا غږ د ملالې میوند دی، کوم چې نور د تل لپاره خاموش شو. ملاله میوند چې د شاوخوا 2 کالو راهیسې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویانده او خبریاله وه، نن په جلال آباد ښار کې نامعلومو کسانو په ډزو وشله. 25 کلنه ملاله میوند کله چې له کوره دفتر ته پر لاره وه، د کور په 10 مترۍ کې د دې له موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوه. که څه هم د پیښې عاملین نه دي پیژندل شوي او په تیښته بریالي شوي دي، خو ځایي چارواکي د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه کوي. د ننګرهار والی وایي د ننګرهار امنیتي مسؤلونو ته یې سپارښتنه کړې چې ډیر ژر د ملالې میوند وژونکي پیدا کړي.
دا نن سهار مې په همدې باندې عاجل یو امنیتي مجلس نیولو او ډیر واضح الفاظو کلماتو کې مې د امنیتي ارګانونو نه غوښتي دي چې په هر قیمت کې قاتل براته پیدا کړي.
خو د ملالې میوند کورنۍ بیا له چارواکو غواړي چې لوري د ټولنې د خلکو غږ ته انعکاس ورکاوه، او دا چې چا اولی ووژل شوه حکومتي مسؤلین دې ځواب ووایي. د ملالې میوند پلار ګلملا وایي دا سنورې ملالې هم لري چې ټولنې ته به د خدمت په پار وړاندې کړي، خو په خبره چې د ملالې میوند قاتلین ضرور غواړي.
دا ملالې د 10 ملالې نورې ما سره شته، دا لار به تعقیبوي. والي صاحب محترم، ما خو په کټ جدي غوښتنه دار چې قاتلین دنه غواړم.
خو په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب ملاتړ یو شمیر ټولونو او دغلته د یو شمیر نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استادو هم پر افغان حکومت غږ وکړ چې د خبريالانو خوندیتوب ته باید جدي اقدام وکړي. په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي د ملالې میوند وژنه باید به بیزونه ګڼل شي او باید د پلټنو نتیجې له خبریالانو سره شریک شي.
دا باید ډیر جدي وپلټل شي او نتیجې بیرته د خبریالانو د ټولنو او خبریالانو سره شریک شي. موږ به دا قضیه تر هغې تعقیب کړو تر څو پورې چې نتیجې ته سره ورسیږو.
د ننګرهار د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي نه پوهیږي چې خبریالان څوک اولی وژني. زیرمال وایي ژورنالیستان یوازې د قلم او مایک خاوندان دي، او په خبره چې ځایي حکومتي ادارې په ساتلو کې ناغېړي کوي.
د افغان وطن یوې بلې ملالې پر وطن سره، خو هغوی چې فکر کوي چې موږ دښمنان یو، ورته وایو چې موږ خو بې دفاع خلک یو. تاسې څوک ووژل؟ یوې قلم او یوې کیمرې لرونکي مو ووژل، یوه خدمتګاره مو ووژل، خو موږ له حکومت سخت ګیر. دوی زمون په ساتلو کې ولې دومره بي غوړه دي.
ملاله میوند ننګرهار وسیدونکو چې په کور کې لې و پلار رور او وی خور سره ژوند کاوه. د نوموړي د خپلوان و خواخوږو په خبره د ملاله میوند رور او خور له دې کشران دي او پزده کړو بوختي او همدا و چې د کورنۍ لوی برخه اقتصادي بوج پر خپل غاړه وو. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
دوستانو په ننګرهار کې مو د یوې ښځینه خبریالې د وژل کېدو په اړه راپور واورید. د همدې موضوع د لاس پړولو لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال او په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر په خوانی مشره صبرینا حمیدی را سره د ټلیفون پر کشه ده. اغلی حمیدی، خبرونه ته شرق لست. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې ورځ په ننګرهار کې پرانا ورځ د یوې ښځینه خبریالې او فعالې وژل د تڅ ډول یو پیش ښکاری.
دلو یو بخون کې خدای په نام البته په دې اکله باید ویم چې د ژورنالستانو د مطبوعاتو د کورنۍ د غړو او خاصه توګه د بیان د ازادۍ فعالینو وژنه هغه د بشري حقونو د نقص په مواردو کې مرضي او په سترو جنایاتو کې مرضي. ځکه د دې بېلګې موږ په خام لرو په ذکوره طبقه کې، همدارنګه په اوناسه طبقه کې چې د بیان د ازادۍ د کورنۍ غړي او د خلکو د غږونو منعکس کوونکي، د ټولنې د ستونزو منعکس کوونکي په ډېر ډېر رحمانه شکل باندې په قاتل باندې رسیږي. او هغه د جلال آباد د ښار په زړه کې نننۍ پیښه واقعا چې ډېره دردونکې پیښه وه. نن یوازې د مطبوعاتو د کورنۍ غړي نه، بلکې او نه یوازې یو ټولنیزه فعاله، یو کورنۍ سرپرسته، د یو پنځه کسیزه کورنۍ پالونکي او روزونکي چې تقریبا د اته نه کلنۍ نه د کور پالنه د وړو خویندورونو د دې ملاله په غاړه باندې پاتې وه. د دې سره ټوله کورنۍ د دې وجل یوازې نه چې د مطبوعاتو د کورنۍ د غږ ته یو تهدید دی، د هغې غږ خاموشولو ته، د ټولنې د ستونزو چپ پاتې کېدلو ته یو تهدید دی، د هغې تر څنګ د یو کورنۍ مړینه ده. ځکه یو څوک چې د کورنۍ سرپرستی کوي، د کورنۍ پالونکي، د هغې وژنه د یوازې د هغې خپله د هغې نه د ژوند نه د حق اخیستل نه دي، بلکې د هغې کورنۍ سره جفا ده. چې نن دغه جفا هم د دوی د کورنۍ سره اوسه، هم د مطبوعاتو د کورنۍ د غړي سره، او هم د یوې فعال سره.
بلېنه
هم دردونکې پیښه ده، هم د اندېښنې وړ ده. او د اندېښنې تر څنګ که د دغسې قضایاو او د دغسې پیښو عاملین او مرتکبین د عدلی تعقیب لاندې نشي، او د هغې د هغه تعقیب او پلټنې نتیجه د ولس سره شریکه نشي، د مطبوعاتو د کورنۍ غړو سره شریکه نشي، شاید د دې نه د شدیدتره پیښو او ناورینونو شاهدان موږ اوسو مخکې باید ونیول شي، او همدارنګه مسؤول ارګانونه او اړوند ارګانونه د دې پیښې د تعقیب لپاره، پلټنې لپاره جدي اقدامات
ترسره کړي. اغلی حمیدی، تاسو د عاملینو خبره وکړه، څه فکر کوئ چا اول به ملاله پناشه کړی وي او هدف یې څه بولی؟
البته دا به وروسته د پلټنې نه وروسته د څېړنې نه وروسته د ابتدایي تحقیقاتو نه دا موضوع روښانه کېږي. مونږ ته د دې جلې سره چې تقریبا یو ما په ګومان 15 ورځې مخکې موږ یو ناسته لرله، هم دې داسې اندېښنه څرګندوله چې که ماته په مرکز کې کار کېدای شي بهتره به وي، ځکه زه خپل د ژوند دغه هلته نور خوندي نه بولم، او زما ژوند ته یو سلسله مستقیم او غیر مستقیم تهدیدات شته دی. نو د پلټنې نه به وروسته تر دې دمه هېڅ جنا یعنې دولت مخالفینو د دې د قتل او د دغه پېښې په اړه په غاړه نه ده اخیستی، او دا لا تر دې دمه روښانه شوي نه ده چې دا مسؤلیت چا اخیستی. خو مونږ ته دا ځواب به امنیتي ارګانونه او کشفي ادارې خلکو ته
بلې
ماته لا اساسي انګیزه چې وو او عامل چې خو یو انګیزه ده، د خبره احتمالي انګیزه دم کې دي چې خپل د مطبوعاتي دګر کې فعالیت د دې د مینې سبب شوی.
بله میرمن حمیدی، دا ډول بریدونه په ختیځ او په مجموع کې په افغانستان کې د شوزو ژغ او فعالیتونو باندې څه اغیز لرلای شي کپل اندورته وست؟
طبعا دغه سپیڅې تر سره کیږي که د وګن محل اغیز نه لري، په لاند محل کې دا وسندغه وست څوک خصوصا اوناسه طبقه چې د مطبوعاتو په کورنۍ کې فعالیت لري، د میرمنو د حقونو فعالینې دي، د ځوانانو په برخه کې فعالینې دي، د هغې د ټولو د تاثر او اندېښنې سبب شوي ده او کیدای شي د دوی فعالیتونه ټکني کړي په یو لنډه مرسته کې، خصوصا په هغه حالاتو کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي او دغسې اقدامات ترسره کېږي، ولو که دا هر چا ترسره کېږي دا د خلکو د ژوند حق ته تهدید دی او د دغسې فعالینو هغه جرات کمی، یعنې په ټولنه کې هغه اقدامات چې ترسره کېږي هغه د ستونزو سره مخامخ کېږي.
میرمن حمیدی، ستاسو څخه ډېر زیاته مننه کوم. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال او په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر پخوانی مشره صبرینا حمیدی وه.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
بیا هم د همدې شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي پر موضوع باندې تمکیږو. په افغانستان کې د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو شپږ ورځنی کمپاین نن پای ته ورسید. د افغانستان د شوز شبکې لخوا په دې اړه جوړ شوی غونډې ته د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی په خپل استول شوی پیغام کې د ولسی جرګې لخوا شوز نمندانو ته د رایو نه ورکولو موضوع د شوز پر وړاندې تاوتریخوالي یاد کړ، خو ولسی جرګه وایي چې د غنمند وزیرانو د خلکو استازو ته قناعت ورنه سوکړای. اجمل تورمن نور تفصیل راکړي.
نن د دسمبر 10 نیټه چې د بشر د قانون نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو شپږ ورځنی کلنی کمپاین هم پای ته ورسید. دا کمپاین د خزو شبکې لخوا د نومبر میاشتې په 15مه پیل شوی و. د دغه بنسټ مسولان وایي دا کمپاین په وزنونو کې چې د کابل په ګډون ننګرهار، بلخ، کندهار، پکتیا، هرات، بامیان او کندز ولایتونو رانغاړي پیل شوی و چې له بیلابیلو لارو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شو. د خزو شبکې رئیس مشعل روشن:
زموږ په اند د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې د مسؤلانو د پاملرنې لپاره د پیغامونو خپرول، د غږیزو پیغامونو، د عامه پوهاوي بلبوردونه او عدالت غوښتنه دا ګټور دي.
دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له خلکو، عدلي او قضایي بنسټونو، د کورنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو غوښتي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو او د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او د ملي پروګرامونو په پلي کولو سره د عدالت غوښتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی د مدني فعالانو د خوندیتوب، د طرحې او قانون د تصویب غوښتنه هم وکړه. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی دغه غونډې ته په رالیږل شوي پیغام کې د ولسی جرګې لخوا ښځو نوماند وزیرانو ته د رایو نو ورکولو موضوع د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یاد کړ. د لومړی میرمنې سلاکاری یلدا شریفی د پیغام دا برخه دا سیول وسته:
تاوری که همه د جریان هستیم که هفته قبل با تبدیل نمودن شما
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، تیره اونۍ ولسی جرګې د څو تنو ښځو نوماند وزیرانو رایې باطلې کړې. د افغانستان ولسی جرګې نه یوازې دا چې قانون یې مراعت نه کړ، بلکې د ښځو په وړاندې یې تاوتریخوالی ترسره کړ،
بلکې مرتکب خشونت علیه زنان شو.
خو ولسی جرګوی د غنوماند وزیرانو د خلکو استادو ته قناعت ورنه شو کړای. د ولسی جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیرتمن:
نارینه و نوماند وزیرانو هم رای وانه خسته، نو موږ به دا د نارینه و پولان د تاوتریخوالی ګنو. دا خبره زره د ومن چا چې رای وانه خسته دا ی خپل ستونزه وه، ځکه د خلکو استادو ته قناعت ورنه شو کړای.
تیر ورځ ولسمشر غنی هم درت شویو خزینه نوماند وزیرانو حسینه صافی او رنگینی حمیدی پاړه ویلی و چې دوی پاک اصولی او ملی کار کړي او د دولت د مشرتابه ملاتړ لزانه سره لدی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون شمیري خي چې د 2023 زیږدیز کال له جنوري تر نومبر میاشتې پورې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3500 قضیې ثبت شوې چې له 1200 زیاتې د فزیکی تاوتریخوالي دي. دغه کمیسیون وایي چې دا رقم د تیر کال په پرتله 11% راکم شوی دی او لامل یې د کمیسیون له نظره عدلي او قضایي بنسټونو ته پراخ نه لاسرسی او د کورونا وایروس خپرېدل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلې شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادېږي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې د متن تاییدوي. امید ظهیر مل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنی پړاو خبرې بولي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې د هوکړه شوې متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکو پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو لغوښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې، او وی ویل دا سازمان درایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي، او یو نقل کاپی دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یوش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي، په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل، د دې اصولو لړلې او شمیر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي، او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت پر رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي، او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. د اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی، او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیس کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې قبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیس کول محرم بولي، د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې درې میاشتې وخت ونیو، او بالاخره د ډسمبر په 2 نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړې ته رسیدلې دي، او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که څوک د کورونا ضد واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي، او که ول ماسک ځان خلاصي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد شیبر په دې راپور کې وورو.
د سو دلایلو له عمله به خلک تر وی مودې ماسک تړي، او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي، او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل دور ته دغه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي، او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي، او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبرا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده، او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لننه هم پیل شي، په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنې خبري مجله هم دلته پای ته ورسېده. دری مجله آرش هم اندر تړنه کې شرغلې.
تشکر فریبا.